станек заебошит.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو د سترس لیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سترس لیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولس ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پرز د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لکتر لګي یو تن مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو شرایطو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر ولس کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په شلمه پای ته رسیدلې ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مدلې چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي علتونه یې څه کیدای شي
خلکو پوهاوی د واکسیناشن په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی په افغانستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلي سیمې
د اړم تاسو ریپورت لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی دا ریپورت هم درته خبرو چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي
جرګه خو باید هم کېږي پورې دا خو د ولسي زور او پرشر خبره ده په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وه اوس به دا کتلې چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست هغه زور ته تسلیمیږي کنه تسلیم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزار اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورت کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړ ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېره اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزړ وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزړ و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاته سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د دې ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزړ ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزړنې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرای کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شمې پورست د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو دسکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګېدلی ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسي ورکولای او یا یې هم پرې نسي پلورلی. او په خبره یې که چیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به یې قانوني چلند وسي. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغې چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
خاروالی امر کړی چې هیڅ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي. مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. له دې مخکې مو د دوستانو آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی چې غیر قانوني آمدن از افغانستان مدارکی چی ندارن به اونا خانه دادن نمیشن.
هغه کسان چې له افغانستانه په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې د دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغه طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله
ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر رابلونکي غورځنګ پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولی دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپوه هماین کاسی د جرګې جوړېدا په هغې کې د ولس له ګډون او غبرګون سره تړلې بولي.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولاوېدل هغه به لږ مشکل شي کنه لږ بګران شي جرګه خو باسي هم کې پر د خود ولسی زور او فش پرشر خبره د پاکستان باندې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11 په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د ایکس په یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بیل لګول څه اسانه نه ده. د بین لګول له انتهایی مشکل پروسس دی. شپږ کاله دوی د خواهش لرل چې ویره کول چې اوس چې جرګه را نږدې شوه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل کنه بېخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین مانا ډایرکټ اعلانې جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دغه جرګې څومره زور ده.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځنی جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅکله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپلو غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپلو هدفونو خبره کړي نو د بندیز لګولو جواز نشته. له خبرونو ورآخوا
وربشو کندار ته د کندار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په اصل کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه واده گاونډي هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار اوسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له ورډې مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار اوسیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 14000 داسې ډېر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیلو کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماو سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته چاکثر وخت واسه د ځا په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څخه مغوستنه دا غته چې راغې یو اقدام وکړي چې دا تیلو ته پام لرنه وکړي پر لوی ستر باندې ستنه وسی د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مصرخانه لري وايي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدلی کړي.
په اوسه کې دوه موټر درې موټر د تیلو لاسه ترځي خراب یا پاسنگان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی کړی د سټریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پریږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جمله څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیات ناروغي سبب سی چې لږه جمله څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي دا کولای شي زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کانسرونه رامنځته کړي
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي ترکیه پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچاقېږي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ازادي رادیو ته غوښتو ورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پر سین پیل شوې ویلام د برېښنا د تولید جوګانه د وخت حکومتي چاروکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسولینو ژمنه کړې و چې د 2.1 میگاوات برېښنا تولیدونکې یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي د بازار او حکومتي دفترونو سره بیره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې برېښنا کوټ ته 9.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو جزئیات په دغه رپورټ کې
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر لوسې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او همي ماشینونه له کاره لوېدلې دي د سداباد دوه تن اوسیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کوم تخنیک کستون زهم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د دې لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی غړول نه دی جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي سرابات خراب روخانه شي
او مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خې د چیتا صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړي شي او خلک به تې مستفید وي
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټولې چارې برېښنا شرکت ته سپارلې ماشینونه سپړلې خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینا ندی مندلی دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو غنو ستونز سره مخ کړی دی عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان د برق د نشټن د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل پر بند د کارونو لپیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګېدلې وسایل کمزوري دي او اوسې څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برښنا شرکت ته د دند وسپاري څو د مناګي په برښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی خو لا هم د مناګي برښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
د روزګان ولایت کاروانګر وایي سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د 40 کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه یې وړل اول زما خپل کښت یې وي مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږکال مې ودا نیم نه دي راوړي مکمل وی وي یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړل وی وړل. داسې یو وخت بارانونه وسوله دلته چې غنم تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله وکړ. بس د ضرورت غاړي اکثره ولې چې ویوړلې و دا خبره صحیح ده. یار غوانه مې اخیستې چې هوا هغه ویوړل ما د ضرورت په غاړه کې ځکه و روز نږدې و هغه چې و هغه روز ویوړل نه مې اخیست.
راز محمد وایي د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت دغه حالات ته رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات یې له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریم باندې لانه وتل. غنمان بخي شاش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونو باندې حاصلات پر دریم ایسا کمبوت وکي بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. عامل بارانونو و دغه پسلی کې اخیری بارانونو سو بعد ژلی و دغه توپانونو و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونو مداغې ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه لاړې سي توانونو ورسي موږ ته ورسي خساریا ګټه نور یارانو من چې کوته ورسېږ.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز د یک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته وویل
پروش کا درمز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شاش کال کا زړ جړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړ جړې وکړي یو نیم خوروار دوغه به وکړي. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکاله باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا و. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګورو شش کال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دې ته هیله وه او موږ امید ورته هغه څنګه په فصل کې 80% خراب سول 40% سم دي. نو داسې مراد یې کړی دی دغه سپین پنګس ناروغ مریضي کړې ده چې دغه انګورې سپینېږي په سپینو کې بلې پای بیا داسې لکه د غني کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډیر مزمر امید ورته ومنګل لکه څنګه چې موږ ټول امید ورته هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند د شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای. بعد سلامه کچیر د غزمر راست مسولینو ورسیږ د کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوی. که په کندهار کې، پراتې کې، په زابل کې، نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي، دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې؟ ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه. کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای. تر دې چې مې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د صرف ورحقیا تخم به باید دوا پر حکومت مرسته کومه کړی دی؟ بس د موږ خو غریب خلک یو، صرف موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړی. اوس دوی وشرټولی، دلته خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی. بس څوک نو الله دې ورحمېږي په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یوه غوښتنه ده قبولرمه چې باید اتلس کورنیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي، سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وایي د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي، هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لاره درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردې شړې خو نه دی.
خپل پلار دی یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دی تو وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدلی ده زه نور دا سپکاوی نشم زغملی دا کور نه دی سم زندان دی زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سږ کال په افغانستان کې تر 8000 هکټارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسږ کال نږدې نیمایي راکم سوی دی د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټاره وو السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده
بل دیکانان هم دی غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي طالبان خو په اوس وخت کښې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک پرې وکړی شي او بین المللي ټولنه هم داسې په ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسېږي
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړې تر ډېره بریده د نشه یي موادو له قاچاقو سره تړلي دي د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ سي
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه موادو له تولید سره مبارزه کوي خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز د خپرونه د نشه یي توکو د کښت نشه یي موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي که په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري خو اوبه دې ورته رایلکې دواندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سره درځي.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. کله کښت لپاره اوبه وي هغه میوې چې د دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسو وګورئ د زراعت ریاست څخه کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول. دا دې تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي. چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خمخمې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
او په پایل کې پوښتل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي.
د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزیه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزیه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم وار دے جتما تے پیغور را کے پوڈر رہتا وے بس دے نور دس پکاوے نہ شوز گاملے
خیر دی زویا پر دے سڑے خونا دی خپل پلاز دی دی یو خبر اے وکڑا بیا کڑا
موری دا اول زل نہ دے ہر خبر کی پوڈر رہتا وے تو وایا ز در چا کمیم او چا تے مچ در رسید لے ہا زنور دس پکاوے نہ شوز گاملے دا کور نہ دے سم زندان دے زندان زنور پدی کور کی نہ ہوسی گم
والک او درے ز زما خبر خوار په داتورش پچیته دې
هر چی رسې زم زم هغه زما کار دې زنور لاړم
فریده دومره ډیره زارې مو ورته کا
او سړی ته وې الک تار ورته فوټرو په غور ور کوي اوس خو شکر دې جوړ شو داسته سره شای چې ځوان الک تار ور په غور ور کوي
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم په خوا سود کاوه کته ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدیږي
بس ته خزی اصلا مرا خراب و پخوانی خبری مرا پورتا کوا
تو ولی پخوانی خبری را پورتا کوی او جاوی تا پودری وایه ها پا چه تکلیب بود علک علاج وکن داکتران را تو ویلی چه دا پودرو پی غور مور کوی که بل چه لا پودری ورتا ویلی تا بای مخنی ولی خود تا پخپلان را تو تا پودری وایه ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری رازه
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازه پر اغا چوکی کی نه
شسام ده ڈاکٹر صاحب داده کشدم
خا خوری او ایت چه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب ستا با پا یادی چیز ما ده متازو ایلاج ستاسی پا چه با خانه که وست
او ستا زوی میاد ده جاوید یادوی؟
او جاوید یادوام
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو
ولی چنگ بیرت پا نشو اختاسو؟
پلار بای کل کل پودری ورتویل اخیری اوش پا زر تنگ سو پلار تاویلی چه تاویلی ما تا ده پودرو پی غور را کوی بس آقا او چلو کور باو تاو بیار را نغی
یارا دا خود دیر بدکار شویده خا بیا چه وشو؟
تری و میش من دوستری او رو سمی پیدا کر گورم چه پیو چه تن لشتی که ناستی او بیا هم آقا غم لرلی پودرس کری
اوف بیچاره چوم را خجور شوی و خا نو چه ویل؟
دیر زاری می ارتا وکری چه نیشا پریش دا و کور تراس خوز ما خبره و نمانلا دکتر سای بوسیم چاره را وشه چه زوی می نیشا پریش دا و بیرتا کور تراس
خوری پا دی کار که تاسی خپلا ملاماتی هست ما خو تاسی طولو تا ویل چه جاوید تا با دا پخوانه نشی پیغور نوار کوی تر یه وقت بایی هر ناز مانی او خوشحال بایی ساتی
ما خو خوشحال ساته خو پلار خیال نساته تو واری می ارتوه چه لکتا دا پودرو پیغور مور کوه توان دی بده گنی خود از ما خبره نمانله خیر وسیم چرا روشه
آقا وقت جاوید خپلا غختل چه نشه پریگ دی اوز باید بیا هم دای پا خپلا خواه خیلاش دا غاره کیگ دی یوال آرائده دا چه پلاری پا مهربانه پا خلا کی آواده ورسرو کی چه بیا با پیغور نوار کوی
دکتر صاحب پلاری کل دا کار کوی آقا یو کبر جنو سا تنبا سره دی کدوم را اقل یدو لو دای ناول بای لعنک نخبا کولای
بلا چاره نشتا پا زور دا موتاد علاج نشی که دای موگ پا زور دا چا علاج نکو او نه گته لری که علاج هم او کو نو چه وقت روز تا بیرتا پا نشو اخته کیگی
دا زادی راژیو درون آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روه تربیه ما پر لوی و مهربان خدای سپارو دا الله پامان
د زهرو کاروان